د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شیبه په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونه پیلوي. تر 20 بجو په دې اوسط خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه د 1540 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی دی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله یې نشي پیرلی. په ژنیو کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریز ستاینه کړې چې وایي طالبان د پناه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په ژنیو کې د افغانستان د پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو په د استخدام له کبله د نا دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي، دا به د پټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړي توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو د سازمان ته ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې ښځینه خبریالانو ویلي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یوه ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم تایید کړی ده چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسیدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون وویل ایران یو نوي بهرني سیاست ته اړتیا لري. هغه ویلي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلق وساتي او په خبره باید خبرې وکړي او خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوک یول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبی کوریا یو ولسمشر د خپل واکمنۍ پر مهال توقیفیږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. د جنوبی کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ، خو د پارلمان تر اعتراض او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته. له دې اقدام وروسته پارلمان نوموړی استیضاع کړ او تور یې پورې کړ چې له جنایي څېړنو د ځان او د خپلې کورنۍ د خلاصون په هدف یې پوځي حکومت اعلان کړی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو وریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرانیستو پر اهمیت خبرې وکړو.
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري، په دې چې هم د زراعت او اوبو دپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو چارواکو بندیز لګولی.
زه یو کال او دوی میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته دې کار نه ورکول کېږي زموږ ستونزې لا زیاتې کړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې 2024 کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره د تېرې یوې لسیزې تر ټولو خونړی کال و، او د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ خلک روغتیایی کلینیکونه غواړي.
دلته چې دی مانا ډاکتران هم نشته، مانا نه زنانه ډاکتران شته او نه دا نو سه یو ډاکتر یې هغه په رسید نه وپېږي، مانا یا ساعت ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو.
په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پرون د شاهو عروس بند پرانستل شو. دا بند چې د جوړېدو چارې د پخواني جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او طالبانو بشپړې کړې، د طالبانو د کابینې جګپړو غړو پرانست. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاهو عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاهو عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 20,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 3,000 میلیون متره مکعب اوبه به ذخیره کېږي. همداراز 20,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د څښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کېږي.
د کابل د شمال یو اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هوار کړي.
سالای آخر کابل با قلت آب آشان
دی وایو روسته کلونه که کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. له دې بند سره به 20,000 کورنۍ اوبه ترلاسه کړي، ځمکې به هم خړوب شي. موږ هیله من یو چې ورته نورې پروژې هم بشپړې شي او د کابل اوسیدونکي له ستونزو خلاص شي.
راهایی پیدا کړم.
شاهو عروس بند کابل د شمال په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې د چارواکو په خبره په کال کې د شاوخوا 3,500 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاهو عروس بند د جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجري لمریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدې. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمېر حقوقي ستونزې رامنځته او کار نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري، په دې چې هم د څښلو د اوبو دپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو دپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی هم تفریحي منطقه ده، خلک د تفریح دپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډېر مهم دی، د خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیست په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوئ دا ډېر ښه پروژه ده.
تر دې وړاندې د قوشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلې شوي چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي اوږدمهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې ول زرو ډیر افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي دي. د صندوق ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مرسته کړی. یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې باعث شوې چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 1400 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران ویستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکي بشیر احمد چې ماشومان یې د یونیسف په مرسته له ایران تر ویستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بل ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل تر څول ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو لا کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او هم دې مرسته وکړه. ولی ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. وروسته لڅو نه یو هغه افغانستان ته انتقال کړل او لمه یې تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکي حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاشمو پیش از پاکستان ریپورت
شوم، شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوم. زما زوی 15 کاله عمر لري. کله چې زه ونیولم زوی مې نه و، په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دوکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په شغل نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل، د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر ښځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع اعلان شوی دی. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې د افغان کډوالو په نوم په دې نوم یادیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنه خبري آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد اراکم ته ولېږدول کېږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت امر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري، د سې شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هېواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي، خو نه یې غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هره خوا یې لوحې لګولي چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان دیران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تومان وخوړل شول او بیرته ایران نه کړل، ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامې نه شوه کولی. زه شاهد وم چې افغان کډوال په داسې حال کې له هېواده وایستل چې ماشومان یې په ښوونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي، زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مر سوي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اورید. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په پاکستان کې 80 تنه افغان کډوال وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویش ساعته.
2023 میلادی کال د پاکستان د امنیتی ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتی مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دی چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکی پاکستانیان وژل شوي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو زره عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتي ځواکونه او 499 ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او ځینو لویدیځو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچا په پاکستان کې ورم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 444 خودل شوی دی. د راپور نمخې د همدې بریدونو لکبله 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې میشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړی دی. د پاکستان پاوز په آسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیره اونۍ وویل چې 2023 کال کې د دوی 383 سرتیري وژل شوي دي. شریف هغه مهال زیاته کړې وه چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 6000 عملیات کړي چې تراس کې د هغه پټکو 925 سخدریزي وژل شوي دي. پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې همدا پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکي کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا TTP ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري. هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکي کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پی پټنځایو نه و. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سې شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت تر پکتیکا له برید وروسته ډیورنډ کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار ولایت د شولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله له جدي ستونزو څخه سر ټکوي. دا سیمه چې د لوړ او ښکته شولی کوټ په نومونو په دوو ولسوالیو ویشل شوي، اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو نشتون د خپل ژوند لپاره یو خطر بولي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو نه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې جدي اقدامات وکړي او د کلینیکونو شمیر زیات کړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکي بسم الله وایي د ټولې ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیاوې نسي پوره کولای.
په کلینیک ډاکټر لرو، هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو مانا چې سړی ورسره نه پرېږدي نه، دا دیوه خبره. نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به د ښار ته ځغلو، خو بیا ښار بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه سي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وایي د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو، موږ علاج په د کلینیک وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه وایي د ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وایي د خدای دنیا ده د خدای مخلوق دی. نو موږ نسکه ولې غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي، ډیر مصرف راځي، موټر نه لري، وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وایي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولاړ سي، خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کښته شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیایي خدمات وضعیت ډیر خراب دی. د دربازانو د کلي اوسیدونکی هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته، خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شولی کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، آسانی راته جوړ شي. او دلته چې دی مانا ډاکتران هم نشته، مانا نه زنانه ډاکتران شته او نه دا نور شته. یو ډاکټر یې هغه په رسید نه وپیدې، مانا یا ښار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته موږ ته مانا داسې ډاکټر پیدا شي. ښځه ډاکټر یې مانا دا د کلی، مانا دا څلور پنځه کلی دي چې دغه مانا دلته د دغه زنانو هم یو کار کیږي او د نور خلکو هم کار کیږي. سپینځري خلک یو ورده کلینیک ته وپیدې، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستدا پکې.
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرم وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمه مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو. نو چارج باید موږ ته ښه ځګانه جوړ سي، ښایسته ځګانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرم دغه کې یو ډاکټر لرو. اخواته لوړ شولی کوټ کې خورسره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه بس گایي گای نه یي چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه خو کار خلاصي ځخ موږ بازار ته وړو. دلته دغه دغه گای نه وخت دغه مشتر راسي د سترس لپته غل نه راځي، غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده، د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوې ده چې اوسیدونکي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیایي مرکزونو کمښت یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د روغتیایي مرکزونو جوړول او د ښځینه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې د ډیره افغانانو کورنۍ او د کډوالو شورا وایي د دې هیواد حکومت له تیرې ورځې راهیسې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نیول شویو افغانانو شمیر اتیا تنه دی، او په وینا یې دا کسان وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې ده چې ویل کېږي د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو یا ACC په دې هیواد کې اوسیږي.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولي دي. دوی وایي دا شمیر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو NOC ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتې وی افغاني کډوالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوی دی.
خاوند مې پرون وتلی و چې هغه کارت ترلاسه کړي چې اسلام آباد کې پرې اوسېدلی شو. زموږ ویزې په پروسس کې دي، خو دوی د ډسمبر په وروستیو کې د ویزو تمدید بند کړی. نو خاوند مې همدې لپاره چې پرون د سهار له 2 بجو وتلی، ماښام چې شو راته یې زنګ وواهه چې موږ یې ټول په یوه خونه کې بندیان کړي یو. زه هیڅ چاره نه لرم، نابلده او بې برخلیکه دلته درې ماشومانو سره می ناسته یم. هیڅ نه پوهیږم چې څه وکړم، نه خپل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول شویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود د اتیا نفره شاوخوا به وي. دغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي، او یو تعداد ډېر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا POR یا ACC کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د DC دفتر ته تللي وو، د NOC د سند لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي، او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي، هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بېګا ټوله شپه د شپې تر 3 بجو پورې ټیم مرغلی او سیم ټیم مرغلی ده. کوششونه ډېر سخت روان دي چې دغه څوک چې سب دي چغلی نن راخوسي سي.
په اسلام آباد کې ویشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تیرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د ډسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پایل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ACC ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ACC د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت د افغان تابعیت کارت لرونکي ACC کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده، که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي، او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې افغانانو ته به ورسېږي. حکومت
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 8000 افغان کډوال ستانه کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.1 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
د سهار شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نری خبريږي. خدا شیبه لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار ولایتونو پرته د هیواد په نورو برخو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 ملی مترو ترمنځ وي. په جنیف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریځ ستاینه کړې چې وایي طالبان د پناه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلې بندیز لغوه کړي. په جنیف کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو د استخدام له کبله د نه دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي نو دا به د پټوکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې ورسېو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړ چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی هم مخکې په یو وینا کې تایید کړی و چې رسنۍ او د نظر خواندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسېدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون وویل ایران یو نوي بهرني سیاست ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلقې وساتي او په وینا یې باید خبرې وکړي او د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوکیول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبي کوریا یو ولسمشر د خپلې واکمنۍ پر مهال توقیفېږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی. د جنوبي کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ خو د پارلمان تر اعتراض وروسته او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بېرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. که څه هم د طالبانو نظام د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي خو عین شایدن وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغوری او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظه پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله ماشوم په ګېډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته.
ام شیره خودم با چرکش با دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما
نن ام دمو بزو تیرو ملتی هم وکری نسایی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا مغه وی چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم دا بیغوری د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکی په دې اکله د خپلې خور کیسه کوي.
ام شیره خودم با چرکش با دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما
زما خپله خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی وه بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکترانې نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. ادریس افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. د خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خپرې شوي دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه مې خدای را چې خزه وای دا مو پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونو خبر شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو بیله خبره ده. او پاتې شو د سړي خبره، سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوه شي، په اصولو پوه شي او په دې پوه شي چې یو خزنه څه توقع باید ولري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي، نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار او څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم و رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي له دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک شي ورته ګټه لري، هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی ده. واقعاً چې دا ګټور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې لپاره د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدیږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنې یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړه داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي، یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده. په هغه حالت کې مثال تنور کوي او کالي انځي، ډېر سخته تمامېږي ورته، که نه مثال جارو کاو وړلندول زیاتره ځایونو کې ما لیدلی چې په انګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې څه حالت راشي، که په هغه باندې هغه حالت خراب شي، مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی به هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزوري وه، فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند دره شي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل ښځه یې که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګانو ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور را وړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور را وړي، لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور جان جنجالونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلې وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په انګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کارونه یې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یمه، ځکه چې ما لیدلی دي همداسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې ټول ورسره ښه چلند ورسره کوو، دا هغه بس په دې خبره کې دا خو نه پوهې او نه پیدا، نو یورګرد شو مثال ورسره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، ښه پوه ښه تعلیم یافته مثال یو اطراف کور ته لاړله، هلته یې دیګه وکړه، تنور یې وکړه، اوړه یې لامده کړه، هغوی غوا درلوده، ګل د په مخ خوشحالي تپې کړه، او خپله دا جلۍ چې وه په یو ښه کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ کې غټه شوې وه، او وړوکي سن باندې واده وکړو چې خلک راتلل ناوې لیدله ایران به پاتې کېدل چې ناوې دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلکو همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره واړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوو، کار به چې خلاصېده د بیچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو دی مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنی دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو که نه څه خوړلي نه وو، څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله، دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي، قربان کوي، ځینې و پښې نیسي، وخت چې وعدې کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی د دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري، دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي، دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، د غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه ژبهوره یي، بدخویه یي، که هر رقم یي، بې تربیه یي، هر رقم یي، دا د فامیل ته ګوري، له زرا ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه م راغلي، ها هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي بلاخره خسر کوي که نه صبر وي لبرس کېږي بلاخره د دې خوی بوی تغییر کوي. نو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ. کاغذ دنه لري تاسو یې ورته زده کوئ. که هغه کومه غلطي وکړه تاسو ترنه تیر شئ. یو ورځ دوه ورځ درې ورځې هغه بلاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي او که د یوې ښې کورنۍ نه یې نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم ارامه شي ورسره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف وباسئ واده کوئ کوژده کوئ پیسې تله هر څه مصرف کوئ د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغال وکړي خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو هم ورسره خفه کېږئ. نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده ارام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور پلار ښه به ټول پرېږدي خو سر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اوس ارمان پرېږدي یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ هم نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دې ور مخکې ټیکری په سر کړه نن فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیه وکړئ هغه هم یو انسان ده حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي وایي دې ته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله یوه نجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنه بلکی و نوکرم را وړي په اکثرو کورنۍ کې دا یو حقیقت دی. اصل خدا دی چې کله یوه میرمن بارداره کېږي یوه ناوې بارداره کېږي یا حمل اخلي د هغې په وجود کې یو دوام موجود رامنځته کېږي یا را ژوندی کېږي او هغه ډېر زیات مراقبت ته جدي پاملرنې ته د هر لحاظه لري د دې روحي حالت د دې فزیکي حالت د دې غذایي حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي چې داسې نه ده. په کلو بانډو کې یوه انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډېره عادي خبر ده حتی تر ډېره وخته څوک نه پرې خبرېږي. تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید به اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کېږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کوي. په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي. د خوړو په برخه کې دوه موجودې دي په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړی توجه وسي پاملرنه ورته وسي برعکس لیدل سوي چې کله دا د کور کار کوي کوم څه له دې نه خرابیږي دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزده یا یې نه کوي یا د فلانی کار چې وران څه له قصده دې ګډوډ کړه له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشوم هم کولی شي.
طبعاً کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډېری بیا معلول نړۍ ته راځي په هغو کې یوه نښه نښانه دی هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کیږي او پرختیا هم چې کله په دې حالت کې و میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي د کورنۍ غریبۍ دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته دی د پلار په کور کې دی دغسې وي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نور هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي طبعا لوستي دي او سواد لري دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي دی خپله توجه ورته وکړي تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته یې وکړي خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلام ادارا وکړي دې ته ارزښت قایل شي او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه نه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي ده هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده دا د ځان لپاره څه کولی سي څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي
په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپل لاس په کار شي البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنۍ کې تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنې او دومره زشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې ما لیدلی دي زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعت وکړئ ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي
بله په آخر کې به راسو کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي هغې سره باید څه ډول برخورد وسي او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی په دې هکله به هم یو پیغام ولرو مایر صاحب
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي په مجموع کې په افغانستان کې که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوی کېږي او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا انګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضوه ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېر زیاته مننه مایر صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
اله کوم مننه نه تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور او ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللې دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره، هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور او ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور او ماشوم دواړه، بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی، نه په مرکز کې نه په ولایت کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثر ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په مدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په مدو کې ده، همو باید الله رضا په مدو کې ده چې تاسو یې سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټره نجم السما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي، او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن، اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تاقه خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چه ری مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگو تای هر چه تیار رجی بیدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندریزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمرست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار خځې لپاره مناسبه تغذیه ډېره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نوی مور او ماشوم دواړه په خورز وکی اخته کیږي. مور آرامه چاپیریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمی خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ولسواکی
دوی لاره په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لاره انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره